یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو پښتو خپرونې ته شراغلاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن پنجشنبې د زمري 24 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست له 15 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې شفیق عیار پر مخ وړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې یې په وروستیو عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د ولسمشریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي، خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د دغو او نورو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له فرشتي جلال زی څخه اورو.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي امنیتي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکیانو د ډزو په جرم په عمر قید محکوم شوی، او د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر کې به اوس پرمختګ ته لاره هواره سي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ته سپارښتنه سوې چې په پکتیا کې د زرمت په ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه له خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر حقمل نن د ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه د تحقیق غوښتنه سوې ده.
د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې موظف چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل و هغه ونیول سي او د قانون پر رڼا کې چلند ورسره وسي.
د ملګرو ملتونو سازمان په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د یولسو ملکي وګړو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان د ملي امنیت ادارې مخکې ویلي و چې په پکتیا کې د اختر په شپو کې یولس وسلوال طالبان چې دوه قمندانان وژل دي. رویټرز خبري اژانس د پکتیا د ولایتي شورا وغړي ویلي چې وژل سوي ټول ملکي وګړي دي. د یوناما لوري پرون پر ټویټر لیکل سوي و چې په افغانستان کې باید د ملکي وګړو قتلونه پای ته ورسیږي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي چې د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د کاندیدانو له منځه د یوه وګړي د غوره کولو او د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان خلک به د سپتمبر په 28مه چې د میزان شپږمه ده کولای سي چې د ډیموکراسۍ څخه خپل ملاتړ څرګند کړي او د سیاسي رهبري مشروعیت ټینګ کړي. دا پیغامونه نن پر ټویټر په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر رسمي پاڼه خپره سوي دي. د ادارې ویلي چې ټول ښکېل اړخونه دې ته منتظر دي چې په دوحه کې د امریکا او د وسلوالو طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د خبرو پایله څه کېږي، او دوی په دې منځ کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست د مشرې فدریکا مغرینی د مارچ د 16 نیټې پر بیان ولاړ دي چې ویلي و چې د سولې لپاره د داسې هڅې وسي لکه هیڅ انتخابات چې نه وي، او د انتخاباتو لپاره د داسې ملاتړ څرګند سي لکه د سولې پروسه چې هیڅ موجوده نه وي. د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د ملي یووالي د حکومت د دواړو مشرانو په ګډون 13 تنه جمهوري ریاست ته بیا کاندیدان دي. د هند صدر اعظم نریندر مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغوه کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي، او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نریندر مودی نن دا خبرې د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې کړي دي. مودی ویلي چې د جامو او کشمیر پخوانی موقف په سیمه کې د اداري فساد، د بیعدالتۍ او د خیشخوري لپاره زمینه برابره کړې وه. د اګست په 15مه د هند د پارلمان د رایګیری پر اساس د هغه هیواد د اساسي قانون 300 ماده لغوه شوه، او د جامو او کشمیر کورواکي ورسره ختمه شوه. دا سیمه اوس په مستقیم ډول د هند مرکزی حکومت تر واکمنۍ لاندې شوې ده. خو پاکستان د هند پر دې حرکت سخت انتقاد کړی، ویلي دي چې د امنیت شورا باید پر دې مسله بیړنۍ غونډه وکړي. د بلاک واټر په نوم د یوې امریکایي خصوصي شرکت یو پخوانی غړی په عراق کې پر ملکي وګړو د ډزو په جرم په عمر بند محکوم شو. په 2000 میلادي کال کې د نیکولاس لاټن او ملګرو په ډزو یې څوار لس کسان وژل شوي وو، دوه میرمنې او نهو او یولس کلونو په عمرونو کې دوه ماشومان په دغو وژل شوو کسانو کې شامل وو. په واشنګټن کې د فدرالي محکمې یو منصفه پلاوی د لومړي ځل لپاره په 2013 میلادي کال کې نیکولاس لارټن مجرم بللی و. تر دې مخکې د هغه دوه محاکمې بې نتیجې پای ته رسېدلې وې. او په فلادلفیا کې پولیسو نن ویلي چې هغه وسلوال وګړی چې پرون یې پر پولیسو ډزې وکړې او شپږ تنه یې وویشتل نیول شوی دی. پولیسو پرون په فلادلفیا کې د دې وګړو د کور د تلاشۍ هڅه کوله او ورغلي و غوښتلې چې د مخدرو موادو په تړاو یو حکم عملي کړي. د فلادلفیا د پولیسو یوه چارواکي نن اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې ټول ویشتل شوي پولیس د فلادلفیا یو روغتون ته لېږدول شوي او سرسري زخمیان شوي وو ټول ښه دي. تر دې مخکې په روانه میاشت کې دوه واره وسلوالو وګړو پر خلکو په امریکا کې ډزې وکړې او یو دیرش تنه په دغو ډزو کې وژل شوي وو چې په د اوهایو په ډایټن سیمه کې او د تګزاس په الپاسو سیمه کې پیښ شوي وې.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. افغان ولسمشر د ملي امنیت عمومي ریاست ته دند سپارلی چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایند
ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرته چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي.
د ولسمشر ریزو ټاکنو د کمپاین په لړ کې ځینو کاندیدانو خپل کمپاینونه پیل کړي خو دا بهیر اوس هم ورو روان دی. د کندهار د برېښنا رئیس په یوه خبري کنفرانس کې د خلکو له جدي پوښتنو سره مخامخ شو.
ستا په دوه کلنه موده کې لین څو ځای شکېدلی دی؟ دا موږ کلتیر څه غواړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه شکېدلی وو، په دې نیټه موږ دا رغولی دی.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکښې ښځې خپریږي. د دغو او نورو مهمو راپورونو اورېدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په پکتیا کې په عملیاتو کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي دي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې داسې ادعاوې شوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل شوي. پرون یو نامه هم د ملکي تلفاتو خبره وغندله او له افغان حکومت څخه یې وغوښتل چې تحقیقات وکړي. پر همدې موضوع زموږ همکار واصل وصال راسره پر لیکه دی. وصال صاحب، مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه ملالې جانې، تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې تاسو ویلې، د افغانستان د ملي امنیت شورا شېبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي. د دې شورا ویان کبیر اکمل وایي چې په زرمت ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو په ګډون یو شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی اکمل وایي د ملي امنیت شورا د ولسمشر له هدایت سره سم له ټولو هغو پوځي چارواکو په اړه جدي څېړنې پیل کړې دي چې په دې عملیاتو کې ونډه درلوده.
جلاتما ولسمشر ملي امنیت شورا ته هدایت کړی او د ملي امنیت شورا د طریقه ټول امنیتي ارګانونو ته هدایت شوی ده چې د دې پیښې جدي څېړنه وکړي. د ملي امنیت عمومي ریاست په دې باندې معذرت چې خپل ټول هغه پوځي چارواکي چې په دې عملیاتو کې دخیل وو تر تحقیقات او څېړنو لاندې ونیسي، او هر هغه کس چې په دې برخه کې بې غوري کړې ده یا هم مستقیما په دې موضوع کې دخیل وو هغه ونیول سي او د قانون پر وړاندې چلند ورسره وسی.
ښاغلی حکمل وایي دوی تل کوښښ کوي چې په عملیاتونو کې ملکیان خوندي واوسي او هغوی چې په دې برخه کې ناغیړي کوي هغې سره به جدي چلند کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت ادارې ویلي وو چې په پکتیا کې په اختر کې یولس طالبان چې دوی قومندانان دي وژلي دي، خو رویټر اژانس ته د پکتیا د ولایتي شورا یو غړي بیا ویلي وو چې وژل شوي کسان ملکیان دي. یونما په خپل ټویټر کې ویلي دي چې د ملکیانو وژل باید ودرول شي. بل خو د ملګرو ملتونو ادارې هم د پکتیا په زرمت کې ملکیانو ته د وخت مرګ ژوبل پړه ژوره اندېښنه خودلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کاپیسا ولایت په تګاب ولسوالۍ کې هم د یو توغندي د لګېدو په پیښه کې سلور ملکی وګړي وژل شوي دي. سیمه ایزو امنیتي چارواکو د ملکی وګړو مړینه تایید کړې ده او په دې اړه د سیلونو خبره کړې ده. عیني شاهدانو په دغه ولایت کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې د تګاب ولسوالۍ په جروخیل سیمه کې د ملکی وګړو د استوګنې پر یو کور د توغندي د راپریوتو په پیښه کې سلور کسان وژل شوي چې یوه ښځه او درې ماشومان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې دا توغندي په سیمه کې ډېر امنیتي ځواکونه توغولي او دوی د قربانیانو جسدونه د اعتراض په توګه د سړک پر سر ایښي دي. دوی همدار ستور لګوي چې امنیتي ځواکونو پر مظاهرچیانو ډزې کړې او اته تنه یې ټپیان کړي دي. امنیتي ځواکونو تر اوسه د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو د ملګرو ملتونو وروستۍ موندنې او راپورونه ښیي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې نږدې 4000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ملاله جانې
ډیره مننه واصل وصال صاحب. واصل وصال د کابل څخه راپور راکوه. او مور دل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې په وروستۍ پیښه کې دا سید اوی سوي چې په عملیاتو کې ولسي وګړي وژل سوي دي، او د افغانستان د ملي امنیت شورا ته دنده ورکړل سوي ده چې په دې پیښه کې د ملکي وګړو د وژل کېدو په اړه جدي تحقیقات پیل کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
تاسیز مرجغله ازادي رادیو اوري. د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي د برښنا د پرله پسې ستونزو له کبله په یو مطبوعاتي کانفرانس کې د خلکو د سختو انتقادونو سره مخامخ شو او لدت څخه پښتني وسوي. هغه نن د کندهار اوسیدونکو یوې غونډې ته ورغوښتی وو او په جدي ډول یې ورڅخه وغوښتل چې د کندهار د برښنا د ستونزو مخه دې ونیسي. په دې اړه زموږ همکار صادق رښتینی حال راکوي.
ما شپږ زره افغانۍ رشوت ورکړې دي. زما شپږ زره بیلې ماته شپږ زره افغانۍ تمام کړې دا اوس سره وشه.
لکه چې کبان څخه کندهار ته دراغلي برښنا زیاته پارچابي، د برښنا د بیلونو زیاتوالی، د ډیزلیا او مریض برښنا پاره د معلوماتو نه ورکړه، د کندهار وسیدونکو د دی ولایت د برښنا شرکت مسولینو ته په غوسه کړی دي.
ستا په وکلنه مده کې لین سوزاش کېدلې دي. دا مشکل په څه واړو چې په دغه سیمه کې په دغه نیټه کېدلې او په دې نیټه موږ دا رغولې دي.
هغه د چهارشنبه په ورځ د کندهار د برښنا رئیس امان الله فاروقي په یو بیساري ګام کې د دی ولایت پریس کلب ته ورغوښتي وو او درسنوي په مخ کې ور باندې د برښنا د ستونزو د نه هواري لامل اني وکی وکړي. موږ
خپل حق ساتو، تاسو موږ حق باید مرکزی دولت سره ورک دا سیلا تي چې ایران سره وي ساته بار کابل سره وي ساته بار کړي او بامیان چې په 2018 کې مظاهره وکړه په درې میاشت کې د دې بار سره وي ساته شو دا کولای شي سپاو کې څو ورځې ما زه سره مو کاپ کې مخ شنه ولیم صلاحيت مونږ نه راکړي نو دا لري اساس څه کوم په دات من دي ګرځي د پخیر شای په داستا تاسو په اساس باندې زور وي په اساس باندې ناس
د میلیونو ډالرو اجناس یو سایدي برښنا ریاست ته تسلیم کړو. پنځلس فیصد اجناس پات پراته په ګودام کې وو او یا فیصد اجناس مطلق غلسی وو. نمبر ټول چې جناب دا د اسناد دا او یا فیصد چې میلیونو ډالر کیږي دا څه سو
د کندهار وسیدونکو د برښنا رئیس ته وویل چې نور د کندهار د برښنا وسنۍ وضعیت ورته د منولو نه دی او که د سمون لپاره سوي وادي پرانسي نو اصولیز لارینو نه به وکړي.
ټول دوستان شهیدان دي چې یو څه چاد وخت پختر کله لکړی او بچان ته سوچي د ښالو کې شولې برق نو غټولي خراب شوی صاحب بو یو کې و موږ ورزولې اچ خیرات کړی مې هغه مو خیرات کړی نور مو ورزولې برق نو د اختر د شپې راځي تر اختر ته دوی مې ورزې پورې نو دا د کورت دی اوس بیا مله کړه تا چې ذکر وکي چې لنج کېدلې وو هغه یو موضوع خو د برق د نشتون بل د بل بل چاته 100 روپی راځي چاته 1500 روپی راځي
چا ته لزر راځي. ولې د کندهار سره ته بزی چلند کیږي او برښنا د ډیزل برښنا په قیمت ورکول کیږي؟ بل پښتنه د انجینر چې د بخپلو خبرو کې ویل چې ستا کارمندان پنده خور دي په رخصه کې ځنه په خامخا به موټر ورولې دا په تا پورې اړه لري دا به راحل کې. درېمه پښتنه د نور صاحب د خبرو و چې 15 میگاواټ سولري برښنا څنګه پر موږ په دیش میگاواټ تیر سو او څلرمه پښتنه ستاسو خپل خبرو سره وتلې ده چې تا درې ترانسفورمر اوسم په شهر کې ستاسو خپل د ترانسفورمر خپل شخصي ملکیت لري د دوه
ترانسفورمر
دا څوک دی
د کندهار د برېښنا رئیس امان الله ای فاروقی بیا د کندهار د برېښنا دوامدار ستونزه لنامنو یو او جنو طبي پیښو سره تړلې وبلل خو ویل چې پراتلونکو څو میاشتې کې به د کندهار د برېښنا په جریان کې محسوسې دونکي بدلونو نراسي
د درې ساعت د درې پلان ته باید سره یوځای شي د دې سامان بنو اختر خوراغي شاید په نوې وخت کې ورسې شي دا د زموږ وزارت ته سميږي خا د دوه وي کې پکې میږي دا نو پلانونه فرچاوي شي په دا کې ته وزارت سميږي ایا خبره بل ده ورته په دغه خپل عمل نورمال خو تر اتم کو دوه درو میاشتې چې دا په تاسو مشکل سي مشکلات کې او مشکلات به څه لري نشته دا څه خبره ده د ورلایتي له نو ته ځکه یو مونږ زیرو اوس دا هغه موجوده لته د پروژې ده ته دا نه جام چې دی هغه د ای جی پی داسې په مخې باندې سره دي سرویلانس ټیکنیسي په سپړل مو په لاس کې کله به شروع په دې خبره ده
کندهار دا محل لکه چې کیسه خاطر 3 میگا واټ برېښنا تر لاسه کوي چې ډیر وخت د نامعلومو دلایلو لامل پارچاوي د غراز یو میاش مخکي ولسمشر غنی د 15 میگا واټ فزرفیات د سولری برېښنا یو پاور پلانټ پرانیستي چې لا هم د ځینو تخنیکی ستونزو لامل برېښنا نه د توزیع سوي
د صادق رښتینی راپور موورید چې د کندهار د برېښنا د رئیس امان الله فاروقی د خبری کانفرنس په اړه وو چې هغه په دې کانفرنس کې د خلکو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو اوس هم ورځو یو څو اقتصادي خبرونه له خان محمد سند څخه اورو
د افغانستان د وسپنې د پټلۍ اداره وایي چې سکل به د اقینې په بندر کې د سلویښتو مترو ریل پټلۍ په زیاتېدو سره سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي د دغې ادارې مرستیال عبدالباري صدیقي نن آزادي راډیو ته وویل تر دې دمه له دغې لارې ازبکستان چین او له دغو ځایونو نه نورو هیوادونو ته 350,000 ټنه بیلابیل مواد انتقالی کی
د کیلومتر خو دوه هفته پیش تکمیل شد و به بهره برداری سپرده شد و همزمان در اون پروگرام و در اون مراسم ما کار ساخت 30 کیلومتر دیگر را افتتاح کردیم یعنی فعلا کار برای ساخت 30 کیلومتر از اقینه تا انتوی جریان داره
خاغلی صدیقی وای په ټوله کې د افغانستان د وسپنې پټلۍ له لارې یو شمیر آسیایي هیوادونو ته په کال کې 2.3 میلیونه ټنه صادرات او واردات کیږي د نوموړي په خبره له دغې لارې هر کال په زرګونو ټنه تازه او وچه میوه غالۍ کرنیز محصولات او ځینې د درملنې بوټې نورو هیوادونو ته صادرېږي د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي اټکل کیږي چې سږ کال به په دغه ولایت کې د انګورو په حاصلاتو کې 15% زیاتوالی راشي د دغه ولایت د کرنې مشر سید حفیظ الله سیدی نن آزادي راډیو ته وویل د انګورو د باغونو لپاره به د ځمکې له زیاتېدو سره د حاصلاتو اوسنۍ کچه نوره هم لوړه شي
د انګورو ساحه چې د 30,000 او 1500 هکتاره په مختلف نوعو د انګورو باندې دا پوښل شوې ده او توقع ده چې تقریبا 2,000 او 3,000 تنه حاصلات چې موږ ډېر کم نیولي دي دغه به لاسته راشي سږکالی
خاغلی سیدی وای تیر کال له دغه ولایت نه 150,000 ټنه انګور راټول شوي وو د نوموړي په خبره د افغانستان د کندهار ولایت انګور نړیوالو بازارونو ته صادرېږي او ښه شهرت هم لري
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اوري پرون پاکستان د خپلواکۍ جشن درلود او نن هند د خپلې خپلواکۍ کلیزه ولمانځله د دواړو هیوادونو صدر اعظمانو په دې مناسبت په ویناو کې پر کشمیر تمرکز وکړ کشمیر د دې لپاره د دواړو مشرانو د توجه ټکی و چې هند په وروستیو کې د خپل کشمیر موقف بدل کړ پر همدې موضوع د خبر لپاره را سره عصمت څاروان په سټوډیو کې دی څاروان صاحب مننه چې سټوډیو ته راغلی په دې اړه راته وایاست چې د هند صدر اعظم نن پر همدې موضوع څه خبرې وکړې
مننه ملالۍ جانې د هند صدر اعظم نریندر مودي وویل له کشمیر څخه د ځانګړي حیثیت یا موقف اخیستل به دې سیمې ته پخوانی پرتمین حالت بیا راولي او د دې هیواد په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي مودي نن د اګست په پنځلسمه د خپل هیواد د خپلواکۍ د درې اویایمې کالیزې په مناسبت په وینا کې وویل چې د کشمیر مخکینی حالت یعنی ځانګړی حیثیت په دې سیمه کې فساد، خپلوۍ پالنې او بې عدالتۍ ته لمن وهلې وه. د خپل وینا کې دا هم وویل چې د هند د اساسي قانون درې سوه اویایمې مادې چې کشمیر ته یې ځانګړی موقف ورکړی و د بیلتون پالنې اور په دې سیمه کې بل کړی و.
نو په کشمیر کې اوس وضعیت څنګه دی؟
لکه چې په نوی ډیلی کې حکومت له کشمیر څخه کورواکي واخیسته یا کورواکي ورته لغوه کړه، تقریبا ګرزبندیز په کشمیر کې حاکم دی. د اګست له څلورمې راهیسې ارتباطات تقریبا په ټپه ولاړ دی، تګ راتګ خلک نشي کولی، ډیر خلک راوتلی هم نشي، له کورونو سفر نشي کولی. پاکستان د هند دا اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې ده او له هند سره یې تګ راتګ بند کړی دی. د پاکستان او هند ترمنځ د بسونو تګ راتګ هغه په ټپه ولاړ دی، او د دې په ترڅ کې پاکستان د هند سفیر له خپلې خاورې ایستلی دی. نو نه یوازې په کشمیر کې وضعیت کړکېچن دی، بلکې د هند او پاکستان په اړیکو کې هم ژوره ترنګلتیا رامنځته شوې ده.
څاروان صاحب، پرون د پاکستان صدر اعظم د خپل هیواد د خپلواکۍ ورځ خپل لور ته په کشمیر کې ولمانځله، د عمران خان منظور له دې کار څه و؟
عمران خان د هند له لورې د خپلې خوا د کشمیر د ځانګړي موقف د بدلولو په غبرګون کې د خپل هیواد د خپلواکۍ د ورځې وینا د پاکستاني کشمیر په پارلمان کې واوروله، او د خبرو ټول تمرکز یې د هند پر اقدام او د هغه په خندلو. د ژمنه وکړه چې د هند د اقدام پر ضد به له هیڅ راز ډیپلوماتیکې هڅې لاس وانخلي. نو ویل شو چې دا هم یو ډول ډیپلوماتیکې هڅه وه د هند اقدام په خندلو په هدف. د دغه راز هند په دې تورن کړ چې په پاکستاني کشمیر کې د پوځي اقدام پلان لري، او ژمنه یې وکړه چې د هند د یرغل په وړاندې به تر پایه وجنګیږي. یو بل خبره هم شاید چې زموږ د اوریدونکو لپاره مهمه وي، هغه دا ده چې د هند صدر اعظم مودي په خپلو خبرو کې د افغانستان یادونه هم وکړه. ویل چې د لال قلعه یا همدغه سرې کلا چې په هند کې په ډیلي کې دا ډېره مشهوره تاریخي کلا ده، وایي د دې له کټارو د افغانستان خلکو ته د خپلواکۍ د سلمي کالیزې مبارکي وایم.
ډیره مننه څاروان صاحب د معلوماتو څخه. عصمت څاروان په دې اړه حال راکوه چې د پاکستان او هندوستان دواړو پرون او نن خپل د خپلواکۍ کالیزې ولمانځلې، او د دغه هیوادونو صدر اعظمانو پر کومو ټکو تمرکز وکړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسو زموږ غله ازادي راډیو اوري. په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نسته، او له عملی دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي هر وخت ورسره ژمنې کېږي چې کتابونه به ورته ورسیږي، خو تر اوسه یې یاد ستونزه نه ده حل سوې. روح الله انوري نور حال راکوي.
په نورستان کې د ښوونځیو زده کوونکي شکایت کوي چې درسي کتابونه نشته، چې په وجه یې درسي بهیر له ګڼو ستونزو سره مخ دی. د پښکی د نجونو لیسې دوه تنه زده کوونکي وایي:
نوم یې فاطمه ده. کتابونه په وخت نه رسیږي، او کتابونه مشکلات هم ډېر دي. ځینې کتابونه بیخي نشته دي، دغه پاس صنفونو لپاره یو لسم دو لسم او لسم صنفونو خو بیخي کتابونه هم نه لري. ځینې
زموږ په مکتب کې نور خو نه خو زه خبر نه یم، زموږ په مکتب کې هم 100% نه 80% کتابونه نه لري. یو صنف کې چې هغه درې څلور دانې کتابونه یو نور نه، کتابونه ډېر مشکلات لري. مونږ کتاب نه درس خو پرمختګ نشي کولی، کتابونه زمون مکتب ته راولل شي. هیڅ کتابونه نشته، یو کتاب هم پکې موجود نه دی پوره اندازې سره.
دوی وای په ټول ټولګي کې دوا یا درې کتابونه موجود وي، چې د درس ویلو په وخت کې ټول زده کوونکي همدغو کتابونو ته راټولېږي، خو په کور کې د کورنۍ دندې لیکلو او مطالعې لپاره کتابونه نه لري، چې لامل یې دوی په سمه توګه درس نشي زده کولی. او کومې خویندې چې له دولسمو ټولګیو فارغ شوي، اکثره له همدې وجې په کانکور کې بې نتیجې شوي. ښوونکي هم د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د یاد لیسی خون کی مغفره وای
کتابونه هم کم دی. یو سینف کی شل جنکان چې لز جنکان
ځان لري لاز نه لري درس یو بل نه باخ لمونږ چې درس قرانه وظیفه ورکاو ما سره کتاب نو او کله چې امتحان راځي ما سره کتاب نو بیا مونږ هغه ته څویل نه شو کتاب چې نه څنګه بیا ده راځو کتاب راسیږي اوس پر راسیدل نه ده
په نورستان کې د پوهنې ریاست یو تن مسؤل سید رسول ازادي راډیو ته د کتابونو د کموالی او نشټوالي ستونزې مني خو وای چې د وزارت په امر د زړو کتابونو راټولولو باندې پیل کړي او وزارت هم ورسره د کتابونو پوره کولو شمنه کړې ده
چې ټول ولایتونو ته خبر ورکړل شو چې کتابونه هر ځای کې وي جمع کړي او د هغه نه استفاده وکړي نو الحمدلله موږ هم په نورستان کې په مرکز او دوامه پولیسوالي کې او په نور ولسوالي کې هم جریان لري چې کتابونه هم جمع کړه او یو ځای نه بل ځای ته کم ځای کې چې هغه موږ اوس تقسیم شروع کړی دی چې یو څه اندازه مشکل به حل کړو او وزارت هم وعده کړی ده چې راتلونکي کال کې به ان شاء الله دغه مشکل حلو
په نورستان کې ټول 238 خونځي موجود دي چې پکې اوس مهال شاوخوا څلويخ زرن جونیو هلکان په زده کړو بوخت دي او ډیری کتابونه نه لري د هیواد په اکثرو ولایتونو کې د درسي نصاب د کموالی لامل زده کوونکي او خونکي شکایت کوي په تیرو څو کالو کې څو ځله د افغانستان د خونځي درسي نصاب بدل کړی شو چې په هر نوي نصاب په میلیونونو ډالر ولګیدل خو تر اوسه نه نصاب بشپړ شو او نه زده کوونکو ته دغه کتابونه ورسېدل
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د غزنی او سیدونکو په دی ولایت کې د پارکونو او تفریحي ځایونو له نشټون څخه شکایت کوي دوی وایي چې د تفریح ځایونو د نشټوالي لکه بل خلک پر رواني ناروغیو اخته کیدای شي حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي
دا اختر څلورم ورځ او د غزنی ښار ته چیرمه په حکیمی صنایع پارک سلګونه کسان راټول شوی دی د دیله جمهوریت څخه یو شمیر د پارک په یو برخه کې د سپیکر په وسیله هندي سندرې تنڅیږي خوله دې څخه پرته په لږ واټن لري یو شمیر نور بیا د یو ډولکی ډولک ته اتړ نه کوي او د ګول دایره په څیر ځینې نور کسان بیا تر اتړ چانو را ګرځېدلی او سیلې کوي دغه پارک ته راغلي کسان شکایت کوي چې په ټول غزنی کې یوازې یو پارک لري چې دوی ورته راځي نور نو په ټول ښار کې د ناستې ځای نه لري د ابراهیم تاج په نوم یو ځوان ازادي راډیو ته وویل یوازینی دغه پارک ته چې خلک ورته راځي خو له بده مرغه چې د فامیلي تفریح لپاره هیڅ ځای نه لري
پارک یوازینی همدغه د حکیمی صنایع پارک لري او بیا دا یو داسې پارک دی چې دلته یوازې نارینه کولی شي راشي او ورته تفریح وکړي او د کورنیو دپاره د ماشومانو د ښځو دپاره کوم ځانګړی ځای د تفریح دپاره نشته د کورنیو دپاره د تفریح زمینې نه دي مساعدې
لیکوال شاعر او مدني فعال انعام الله گوهر بیا له محلي ادارې څخه غوښتنه کوي ترڅو په دغه ځای کې ولسونو ته تفریحي اسانتیاوي برابرې کړي ازادي راډیو ته وویل که څه هم چې دا د دولت سیمواري جوړیږي خو بیا یې هم په دغه برخه کې هیڅ ګام نه دی پورته کړی خلک د تفریح نه کولو له امله پر رواني ناروغي اخته شوي دي
دولت په دې برخه کې کمکاري کړې ده درحال کې په دې برخه کې بودیجمستا پیسې مرزي او دا یو مهمه برخه ده ځکه چې خلک تفریح ته اړتیا لري نو په
ستاسو لا پیغامونو
املا صاحب عبد الله د هلمند ولایت د کانت مختار څخه ستایسته په تماس کې ما دلته د ازمر فالاکا او په کلی کې خلک په بازار کې د وسپنو دکانونه کوي دا د مسالې راوړي تیرونه راوړي د لینونه راوړي دلته سوځي د خپل ګټې د پاره صادق خلاص چې بیا هغه لینونه او هغه تارونه دوی په درنو پیسو باندې ورکوي نو دا موږ غریب خلک دلته پراته یو نو مخارج ته د خپل تداوی د پاره تک پاره سدي او نو هم دلته په لشکره په بازار کې هر ورځ ډاکټري امکان لري نو یو پلان د ریاست ته چامل څنګه ورغلی یو هغه یو مکتوب هم راکړی دی پر اوزیه باندې اوزیه هم عامه په هواي ورکړی دی بنا ان چې پیسې ډیر خوږی دي یا دا خلق مطلب هادی عمل نه پکې نو موږ سخت عذاب یو د تبرکلوز د پوستو کې د مرز د سترګو د مرز د جړی د دې ټولو خطرسته موږ تاسو د لوړ مقام څخه اله کو دا موږ زغ تر دولتي مقامات پر ورته دی
د بادغیس ولایت خبرې در سره کوم د مرغاو د ولسوالۍ کې دا غه تور شپه د ورور تمامه شپه ټکان دي د کښیم په اوانو په توفو ولي او تایری دي بمبار دی طالب راځي د اصلاح تک ورتي وا دغه هغه موږ ولي د خدای او د قران ورې دوه ګور څه په دغه موږ راغ وبل مکان ته نه رسېږي کوچنی هم ټکان سي وي دي لویانو چې سي وي دي سیاسي وي سي پیراسي دغه موږ راغ وبل مکان ته ورسېږي د خدای په اوان حالات دي
محمد وطبلسیم ده پروان ولایت شینوارو سره څخه دغه غوښتنه مې دا ده کوم برشي پروان ولایت راځي ولې کار ځنډېدلې ده دغه دودرې مشتيږي چې کار ځنډېدلې ده او کار پر سرته نه رسیږي. سلام
ستاسو پیغام
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلې وخت 12:30 بجې دی. ل فرشتې جلال زی څخه د مهمو خبرونو سرچکی اورو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سپارښتنه سوي چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د ملکي تلفات په اړه د خپلو مسؤولو مامورینو تحقیق وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند کبیر اقمل نن د ازادي راډیو خبريالان ته ویلي چې ولسمشر په زرمت کې د پیښې په اړه د جدي څېړنو غږ کړی دی. د رپورټونو پر اساس په پکتیا کې د یکشنبې په شپه د افغانستان د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې یولس ملکي وګړي وژل سوي دي، خو د ملي امنیت ادارې رسنیو ته ویلي وو چې یولس وسلوال طالبان چې دوی د هغوی پیژندل شوي قومندانانو وژل شوي وو. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې ماموریت ویلي د جمهوري ریاست را روانې ټاکنې د ارزښتونو د دفاع معنا لري. د افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د ماموریت پر ټویټر باندې پر پاڼه باندې لیکل سوي چې افغانان به د ټاکنو له لارې له ډیموکراسۍ د ملاتړ څرګندولو موقع ولري او د خپل هیواد د سیاسي رهبرۍ مشروعیت به ټینګ کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی نن ویلي چې د هند تر واکمنۍ لاندې کشمیر د خاص موقف له لغو کېدو سره به دا سیمه خپل پخوانی برم ترلاسه کړي او د هند په پرمختګ کې به مهم رول ولوبوي. نن نریندرا مودی د هند خپلواکۍ د اعلان د کلیزې په مناسبت په وینا کې دا خبرې کړې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. اوس هم وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شرزی واورو.
مخکخی خزی
سلامونه او نیکی هیلی. زه فرشته غنی یم او تاسې د مخکخی خزی خبرونه اوري. د مخکخی خزی په دې خبرونه کې مونږ دوی میلمنې لرو، یو صحی ترینر او د خصوصي پوهنتون استاد مریم بدری او بل لیکوال او ژورنالیست شازیه هوتاک ده. مریم بدری د کابل پوهنتون د متوسط طب څخه فارغ شوې او دمګړې په یو معتبر نیمه دولتي روغتون کې د صحی ترینر په توګه په دنده بوخته ده. د دې ترڅنګ هغه ډیر کله هڅه کوي د ورکشاپونو له لارې ځوانانو ته د بیلابیلو ساري او غیر ساري ناروغیو په اړه معلومات ورکړي. شازیه هوتاک بیا 15 کاله کېږي چې په بیلابیلو افغانو رسنیو کې په کار بوخته ده او د ښځو د حقونو د یو مدافع سازمان غړي هم ده، چې په رضاکار توګه ښځو او ځوانانو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه برابروي. هغه چې کله له مهاجرت افغانستان ته راستنه شوه په افغانو رسنیو کې په کار پایل وکړ، خو دغه پایل یې د ژوند ستونزمنې ورځې وي. دا چې څه ستونزې لیدلې او څنګه یې مبارزه کړې ده په دې خپرونه کې به پرې خبرې وکړو. ډیره مننه تاسو ته ښه راغلاست وایم. خوشاله یو چې په خپرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلام اته اوس مننه.
لومړی غواړم اغلی بدری تاسو څخه پوښتنه وکړم چې د خپل مصروفیتونو په اړه راته ووایي. معمولا هغه کسان چې په صحي برخه کې کار کوي ډیر کله اختر او کار سره ګډ شي.
مننه ډیره زیاته فرشته جانې. سلامونه نیکی هیلې د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه، هغه میرمنې چې د باندې کار کوي او د کور مصروفیتونو کې هم مصروفې وي، یو بعضې ورته مشکلات پیدا کیږي، خو په هر صورت بیا هم دوی غواړي چې رسیدګي وکړي هم کورنۍ ته او هم بیرون خپل کار ته. نو په دغه خاصو ورځو کې بعضې وخت نوکریانې وي او هم مصروفیتونه زیات وي په دې موضوع کې. نو موږ زیات کوشش کوو چې هم هغه کورنۍ ته رسیدګي وکړو او هم بیرون کارونه ده.
ډیر کله د باندې وې کنه په دفتر کې یا هم د دندې په ځای
بس وختونه زیاتره وخت شرغلې چې دفتر کې ما او بس وخت داس کېږي چې بیا کله مثلا اجازه واخلو یا هم د کور کې هغوی هم غواړي چې موږ باید په خاص ورځو کې ورسره حدمانو اوسو نو ډیر کله په دفتر کې او په کور کې هم وختونه هم در رقم ته سم توګه د میلمنو سره یا نور کارونه او جنجالونه وي خو زیاتره د باندې کارونه مصرف دینو زیات دی مصرفو
اغل هوتک مختل می اساس نه هم پختنه وکم چې اختر سره څنګه یاسي دا اختر محمد تیر اخترونو په سیر مصرفه تیر کړه کنه
په لومړی کې خو سلام تاسو ته مریم جان څنګه چې تاسو ویګ مریم جان مونږ هم په مختلفو رسنیو کې کار کړی دا او فیدان هم کار کوو ډیرې وخت په کور کې نه متاسفانه زکه چې تاسو خپل خپويږي نیمه ورځ پانتون شي نیمه ورځ کار شي بیا نو چې کور ته راشي ستړستو معنا کورنۍ ته دونه وخت نه پاتې کیږي یو څه وخت هغه هم شکایتونه کوي ډیرې وخت خپل مخپایم چې یعنی کورنۍ ډیر خوګوي کنه چې څنګه خپل کورنۍ ته وخت نه پیدا کوم خو بس د ژوند مسؤلیتونه دې مونږ هم په مسؤلیت
تاسو ویل چې زده کړې کوي په کومه برخه کې مو زده کړې کوي او کوم څومره رسیدلې دي
د ما خو د ژورنالیزم د پانسي دریم کال دی او ام دې کې مصروف یم ترڅنګ مې په تلویزیونونو کې کار کړی دی او ځین نور رسنۍ سره مصروف یم او څنګه چې تاسو ولې ځین لیکنه هم کوم ادبی نو بس پم دغه کارونه باندې مصروف یم
تل خوشاله اوسې او اغلی بدری غوړم چې ستاسو د کار په اړه ک معلومات راکې چې کوم ځایونه کې تاسو مصروف یاست کار مو څنګه دی ځینی دندې دي چې نیمه ورځ دي خو ځینی دندې دي پوره ورځ مصروف یې
مننه فرشته جانې زه خپل په یوه نیمه دولتي شفخانه کې فلان کار کوم د صحی ترنر په هیڅ باندې او د دې ترڅنګ په یوه خصوصي پنتون کې تدریس هم کوم نو کله کله داس وختونه مرزي چې و کورنۍ ته ډیر کم وخت پیدا کیږي خو بیا هم زه ډیر کوشش کوم چې هم دوړه کارنه په سمه توګه تر سره کوم او تاسو پیږی چې په روختون کې کار کول لګ ستونزمن دي او ډیر زیات یعنی وخت غاړي باید حتمان موږ ته په سمه توګه رسیدګي وکي او په خصوصي پنتون کې کله چې زه خپل هلته زده کوونکو ته درس ورکوم نو په هغو کې تقریبا په هفته کې یا دوه ساعته یا درې ساعته زه د هغوی سره یم او مصروف یم خو بیا کوی شم چې دواړو ته په سمه توګه رسیدګي وکم او په روغتون کې مې کار ډیر سه یعنی علاقه ورسره لرم او دواړه تقریبا لږ
ځای دي له غربان د یو اوریدونکي د ټلیفون پر لیکه لرو مهرباني وکړئ خراغلاس خبرونه ته محمد کبیر
مننه د هوتخ څخه پوښتنه ده چې غوی لیکوالي پین ولې د څنګه په شعر شاعري کې هم دغه لري رول لوبي او کې لیکوالي پین کوم باسه کوي
ډیره مننه کوروا دا که اغلی هوتخ تاسو لیکوالي کوي آیا شاعري هم ورسره کوي کنه یوازې لیکنه کوي
والا متاسفانه د شاعري استعداد خو نه لرم خو شاعرانو سره ډیره زیاته مینه لرم او ځینې وخت کتابونه د غوی چې کوم نوی کتابونه یې اغلولم نو ان شاء الله که د الله غوښتنه او خدای پاک د استعداد راکنه شاعر به هم شم کوچ نه شاعر البته
غوښتل مې چې دې ته هم راشو چې په بیلابیلو ولایاتو کې دودونه مختلف دي اغلی بدری فکر کوم د میدان وردګو ولایت ده که راته وایي چې په میدان وردګو کې خزی څه دودونه لري د اختر د پاره معمولا څومره مصرفي وي
من نفرشته جانې د کابل او د میدان وردګو ولایتونو تقریبا یو شان دی خو په ولایتونو کې مېرمنې همیشه زیاتې مصروف وي چې هغوی د اختر لپاره بعضې ځانګړي شیان پخه کاله که خانه کلچې د تناره کې چې هغوی جوړوي پخوي او کور مثلا پاکوي او آمادگی اختر لپاره نیسی. او کابل کې هم ما رقم ته رواجونه دي، نو دوی زیات زحمت وباسي چې یو ښه د سرخان جوړ کړي له اختر دپاره، او هغه مهمان نوزي او کوم مثلا میلمانه چې ورکړه ځي ډېر یعنی خوشحاله ورنه لاړ شي، او زیاتره یې هګۍ جوش کوي د ماشومانو لپاره چې په هغې باندې مختلف رنګونه وهي، او کله چې ماشومان د اختر په لومړۍ ورځ هغوی کور ته لاړ شي نو خالي لاس لاړ نه شي، او د هغوی دپاره جوش کړي هګۍ ورکوي، بعضې کله هم د سمال ورکوي. نو د ماشومانو د خوشحاله کولو لپاره دغه کارونه ترسره کوي، او د غټ عید یعنی چې د قربان موږ ورته وایو په دې کې هم هماغه رقم نارینه په اوله ورځ ډېر مصروف وي چې قرباني ترسره کړي، او یا قرباني کې شریک وي یا هم قرباني چې دا کړې وي او ذبحه کوي، نو زیات فرق نه لري. هماغه رواجونه چې دلته په کابل کې دي په میدان وردګ کې هم هماغه رواجونه دي.
یوه لنډۍ ته وایي، ته د اختر په سبا راشه زه به دروزم تورې سترګې سره لاسونه. که د سرو لاسونو په اړه خبرې وکړو، د نکریزو دود هلته په میدان وردګو کې څنګه دی؟ آیا د کابل په څیر هغه کوم نقشونه چې ځینې نجونې اچوي چې اوس هغه تقریبا کمرنګه شوی دی، هلته بیا د نجونو دود څنګه دی؟ تاسې هلته اوسېدلی یې لیدلی مو دي؟
من نه فرشته جانې زه هلته نه یم اوسېدلی، سمه ده کابل کې موږ پیدا شوی یم او همدلته مې مکتب لوستلی دی یا خو تللی یم، هلته مې د کورنۍ بعض کسان شته دي. د نکریزو په هکله درته وایم، ټولې هغه پیغلې نجونې او یا هم هغه کوژده شوې نجونې او یا هم کوچنیانې ډېر زیات هیله لري چې کله اختر شي دوی باید تر ټولو ښې نکریزې ولري او لاسونه یې ډېر ښه سره شي.
نو ښو نکریزو تعریف به څه وي؟ مثلا هغه نکریزې چې تیز رنګ اخلي.
او د دوی په نظر او زما په نظر هم هغه نکریزې چې ښه رنګ واخلي او دوی کوم هغه نقش چې ورباندې جوړوي هغه په سمه توګه یعنی ښکاره شي، نو هلته هم نجونې ډېر زیات غواړي چې نکریزې په سمه توګه لاسونه یې ډېر ښه سره شي. او کله چې زه ماشوم او زما هم خپله ډېرې زیاتې نکریزې خوښېدلې، یعنی د شپې به مو چې کله لاسونه سره کړي وو تر سبا پورې به ډېر زیات منتظر وو چې دا اوس زر ومینځو چې څه رقم رنګ یې اخیستی دی، نو ډېر هلته خوښوي نکریزې. خو کوم نقشونه چې په کابل کې مثلا اوس نجونې استفاده ورنه کوه هلته شته دي خو کم اوسي.
دا که راته ووایي چې ډاکترانو صحي ترینره چې تاسې یاستی، آیا هغوی هم نکریزې کوي؟
هو دا په دې معنا نه ده چې مثلا څوک چې په روغتونونو کې کار کوي صحیح ترینران دي، ډاکتران نو هغوی هم شوق لري مخصوصا په عیدونو کې، ځکه موږ دوه عیدونه لرو، د خوشحالۍ دوې مهمې ورځې دي. نو حتما کله چې دا ورځې راځي موږ د کورنۍ کې راځي، هغوی د مکمل مانا راځي، نو نکریزې دلته هم استفاده کوي.
ام د اوس مم لاسونه سره راغلی
ما ویل چې ما ډېر خوښېږي.
بله، ته هم یو اړیکه لرو وګورو چې څوک دې کوم ځای څخه مهرباني وکړي.
سلام علیکم آزاد رادیو همیشنی همکار ګلمرجان درک يم د خوست ولایت نه درته تماس کیم.
ښه راغلاس ښاغلی ګلمرجان مهرباني.
عملنا واقعیا لکه څنګه چې موږ ګورو د دنیا په لري د هر ولایت زوم ته د دنیا دي، ځکه دلته په خوست کې درته واګي کوم چې په خوست کې دغه څه لکه تاسو مخکې خبره وکړه په داختره اختر کې دغه ایده را سره وړي. کوم فکر وکړو په عموما کې خو لومړی دغه کار نه دی چې موږ دغه دود ریواج کړو، ځکه چې دغه څه کورنۍ شتون لري چې حد یعقل دومره وسم نه لري چې یوې کورنۍ دپاره ایده تیار کړي. بورو کې چې یو چرته خبره کوله چې موږ غن یو چا کا ایده ورلنې تر شلو زره پورې موږ دې باندې مصرف وکړو، نو تاسو فکر وکړئ چې دومره زیات مصرف دې باندې کیږي هر اختر کې، نو دا څومره زیان دی؟
کور وته خلا خغلی ګلمرجان څخه مننه چې لخصته اړیکه نیولې و. اغلی بدری غړم بیرته راوګرځم ستاسو کار ته. کله چې تاسو پانتون ته ځئ او الته تدریس کوي، چلان مو د ماسلینو سره څنګه دی؟ ځینی استادانی ډیر جدي خو ځینی بیا ډیر آرام په صنف کې دریږي او تدریس کوي.
من نه فرشته جانې زه همیشه په خپل ژوند کې په هر کار کې غوړم تعادل ولرم، نه دومره یعنی جدي استاد او نه هم دومره آرام. نو زه د محصلینو سره واقعا ډیر ځان راحت احساس کوم او هغوی زما ټول ویاړ دي، هغه کسان دي چې واقعا د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې
اړه لري او ډیر زیات کوشش کوي. زما زه خپل یو آرام یم او مثلا مې هم د مسلمان سره آرام دی او هغوی هم ډیر زیات احترام لري. او زه داسې فکر کوم چې همیشه باید موږ غواړو چې موږ ته احترام وشي، احترام باید ولرو، نو متقابل احترام د دې باعث ګرځي چې موږ همیشه آرام او راحت اوسو او ښه رویه ولرو د ټولو سره. هغوی
هم د ازموینې په ورځ هم همداسې تعادل نه کار اخلي کنه، هلته بیا جدي وي، څوک نه پرېږدي چې خبرې وکړي.
فرشته جانې، تاسو د ازموینې خبره وکړه، نو زه روزمره خپل هغه درس ورکوم او هغوی ته همیشه د سوالاتو موقع او نور مختلف ترینینګونه ورته جوړوم. نه تنه د دې صنف موضوع سی او په مختلفو هغه باندې مو کار کوو، خو د ازموینې په ورځ هم ما وایي چې تعادل نه امتحان جدي نیول کیږي، ځکه هغه قانون او قواعد چې دي باید حتما مراعت شي. او ماته د شاګرد روزمره ډیر زیات مهمه ده. بعضې زده کوونکي دي چې هغوی په روزمره کې ډیر زیات لایق دي او خاص استعدادونه لري، خو د امتحان په ورځ یو مشکل ورته پیدا کیږي. هغوی نشي کوی چې مثلا پارچه په سمه توګه حل کا، نو زه یې پارچه د روزمره اخلاقو نه، مثلا د درس نه، د تشریح نه، هغه کوم مثلا ترینینګونه چې ته ورکول کیږي او د روزمره جوړوي، د هغو په اساس باندې مخکې ځم.
کله جدي شوي نه یې د کوم زده کوونکي سره که کومه خاطره مو راته ووایې جدي چلند مو کړی؟ ځینې وخت استادان وایي اړتیا ده چې دا کار وشي.
جدي کېدل نه، زه خو تر اوسه پورې زما دومره زیاته تجربه هم د په دې بخش کې نشته ده، او یعنی کم وخت کېږي، د یو کال کېږي چې ما تدریس شروع کړی دی په مختلف پوهنتونونو کې، هغه د قابلګۍ نرسنګ پوهنځي ته او همچنان ټکنالوژي طبي پوهنځیو ته درس ورکوم. نو تر اوسه پورې داسې کوم حالت سره نه یم پېښه شوې چې زه ډېره زیاته جدي شم او یا په غوسه د صنف نه اوسم.
بلې، نن سبا ډېر ځوانان په بېلابېلو ادارو کې په راس کې دي، یا هم د استادانو په توګه دنده ترسره کوي. د افغان ځوانو ښځو یا نجونو دپاره څه باید وشي چې دوی وکولی شي په رهبریت کې راشي، مدیریت ته راشي، یا وکولی شي چې حداقل یو صنف یوه ډله رهبري کړي؟
فرشتو جانې، زه باید تاسو ته ووایم چې افغان مېرمنې کوم استعداد او کوم لیاقت چې لري هغه هیڅوک هم شاید ونه لري. نو مهمه دا ده چې هغوی په ځان باندې باور ولري، په ځان باندې باور کېدلی شي چې انسان تر ډېر لوړ موفقیت خلو ته ورسوي. نه تنها په صحي بخش کې، بلکې موږ ځوانو مېرمنو ته، ځوانانو ته په هر بخش کې ضرورت لرو، هغه که ژورنالیزم دی، که طب دی، که انجینیري ده، په مختلفو بخشونو کې موږ ورته ضرورت لرو. نو له دې نه هیله مې دا ده چې خپل استعدادونه وپیژنئ. کله چې تاسو خپل استعدادونه وپیژنئ او تاسو وکوئ شئ چې د هغه دپاره کار وکئ، زحمت وباسئ، کوشش، بس دوستان دې وایي چې موږ دغه غوښتنه لرو چې دې ته ورسیږو، مګر د هغه دپاره، د هدف دپاره که موږ وغواړو ورشو او مخکې لاړ شو، کوشش وکړو، نو کوشش تر ټولو زیات مهم دی. او په ځان باندې باور، چې موږ باید په ځان باندې باور ولرو، او هیڅ شی هم په دې دنیا کې نشته چې ناممکن واوسي. او موږ د ناممکن کلمه د خپل ذهن نه باید لرې کړو. یعنی زه له دوی نه دا هیله لرم چې تاسو په هر بخش کې چې استعداد لرئ، خپل ارزښتونه په هره برخه کې، تاسو خپل هغه خواهشونه که غواړئ مثلا پوره شي، د هغې لپاره کار وکئ او زحمت وباسئ.
ډیر ښه. اغلی هوتاک رزو، تاسې راته ووایئ چې په لغمان کې کله چې تاسې هلته سفر کوئ، معمولا د ښځو سره مخ کیږي، څه تاسې هلته وینئ؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې، هغه ښځې چې په لغمان کې دي یا په عموما نورو ولایاتو کې دي، ستونزې خو هغوی لري، ځکه چې هغوی هم د کور کار کوي، هم ورسره مالداري شي کنه بهر، او هغه د کرنې کار چې د هغوی خاوندان کوي، دوی هم په هغه چارو کې ورسره مرسته کوي. او تر څنګ په استعداد به زه درته دا ووایم فرشته جانې، چې دوی ډېر ښه استعداد لري. دغه پیپسیانې چې دغه اوبه چې موږ څښو کنه، د دوی په سر چې د بوتلونه دا واړه واړه سرونه دي، دغه سرونه دوی اخلي او په ټوټه باندې ږدي، او بیا په نقشې باسي، بیا په هغوی باندې ډېر ښایسته دوخ کوي. دوی
لاسي صنایع
کې ډېرې لایقه دي. یوازینی شی چې د ما ډېر خوښ شو، چې یعنی د بوتل د سر نه دوی استفاده کوي، او ډېر ښایسته یو لباس ماته هم جوړ کړی و، یعنی ظاهران ورته پات شوم چې کار سړی غي ته وګوري کنه نو اصلا باور به ونه شي چې دا د لاس کار دی. دا هم یو استعداد دی او همدا سنور کارونه دوی دا ګلاسونه جوړی دی مری یا د غلاسی ګنڈل دی نو کار دوی ډیر خسته کوي استعداد دی. یعنی تر څنګه چې دوی مالداری کوي د کور کار کوي لاسی صنایع کې ډیر تکړه دی ماشاءالله.
ښه ځالته په مالداری هم بوختې دي
واقعا چې سنت سره مخ دي.
ځینې ځایونو کې مثلا ځینې میرمنې چې په مالداری او په کرنې باندې بوختې دي ډیر کله هغه کوم محصولات چې د ځمکو نه لاسته راوړي یا د مالونو نه لاسته راوړي پیسې د دوی جیبونو ته نه ځي. دا ستونزه هلته څومره لیدل کیږي؟
دا ستونزه ډیره ده فرشته جانې. او لامل باندې تاسو هم پوهیږئ موږ هم پوهیږو چې د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی د خپل حق نه خبر نه دي چې دوی څه حقوق لري که دوی چیرته پوه شي چې یعنی کوم کار چې موږ کوو د هغې هغه صلاحیت او هر څه زموږ په غاړه دي او هغه عاید چې د هغې نه په لاس راځي د دوی د کار نه باید خپله دوی ته ورکړل شي. خو اصلا د هماغه د تعلیم کچه یې ټیټه ده. اصلا دوی خبر نه دي بیچارهګانې کار کوي او نور خبرې نه دي چې پیسې د چا جب ته سي.
دا په بیلابیلو ولسوالیو کې د کنه په ټول لغمان کې په ډیرې سیم کې د لیدل کېږي.
مرکز او ولسوالۍ لرو ده یعنی زه تر لنګاره پورې هم تلیم نو دغه ستونزې مالته لیدلې دي. د مرکز نه میرتلم نه نیولې تر لنګاره پورې تر دولت شاه پورې دغه ستونزې لري. ځینې موږ او تاسو ژورنالستان ډېر ولایتو ته تللي یوازې مثلا زه بامیانو ته هم تلیم. هلته تاسو وګورئ چې میرمنې څومره پیشرفته کړې ده او ډیر وخت هغوی ډیر آزاده دي. مثلا یو ولایت د بل ولایت سره تفاوت لري نو چې څنګه کله چې زه ګورم خپل ولایت ته مشرقي ولایت ته یا ننګرهار ته یا کونړ ته او چې کله بیا ګورم بامیانو ته مزار ته نو ډیر زیات تفاوت لري.
اغلی بدري ما غوښتل چې ستاسو نه هم دغسې یو څو پوښتنه وکړم. تاسې وردګو ته تللي میدان وردګو ته هلته میرمنې اوس څومره په اداراتو کې کار کوي ستاسو په نظر؟
فرصتونې د خراب شرایطو او د امنیتي ستونزو له کبله متاسفانه هلته کمې ښځې کې دي یعنی کم میرمنې دي چې هلته کار کوي. خو په روغتونونو کې شته دي قابله ګانې نرسانې ډاکټر صاحبانې شته دي کار کوي مګم د یو سری غلطو رواجونو له کبله او متاسفانه دو خطر نه چې هلته په زیاتره ځایونو کې امنیتي حالت خراب دي. میرمنې زیاته نه شي کولی د کور نه بیرون شي او که بیرون هم شي بعضې مشکلات ورته اوسي. خو په روغتونونو کې او په نورو ادارات کې شته دي. اوس خوشبختانه ویلی شم چې مصروف دي کارونه دي.
روغتونونو ته کله ورغلی یې لیدلی مو دي چې هلته څنګه دي؟ آیا لا هم ښځې د قابله یا هم د ډاکټرانو د کمبود سره مخ دي که نه؟ ښه دی اوس وضعیت ښه شوی؟
د مخکني وختونونه اوس شکر د خدای دی ښه دي. یعنی موږ یو دوه روغتونونه هلته کتلی دي. خو یوه خبره ده چې هغوی دوامداره ترینینګونو ته هم ضرورت لري. یعنی که دا زمینه ورته مساعده شي چې هغوی راشي کابل په مختلفو روغتونونو کې ترینینګ وګوري شته دي. یعنی د مخکې حالت نه موږ اوس ویلی شو چې وضعیت بهتره دی او هلته ښځینه کارکوونکي صحي ترینران اوس شته دي. او بل دا چې موږ باید همدغسې زیاتې په دو بخش کې میرمنې ولرو تر څو د خلکو نور هم باور زیات ورباندې وشي چې دوی جامعې ته کار کوي ټولنې ته کار کوي. او زه دا ډیره بهتره بولم چې مثلا د دوی میرمنې که یوه ډاکټر ته ورشي هیڅ وخت هغه نه قبلوي مګم که یوه ښځینه صحي ترینر نه مشوره واخلي او هغوی ته ورشي د معاینې په خاطر او کار یې هغه ترسره کا نو دا هم د هر څوک غواړي. نو اوس شکر د خدای دی زیات تهدیدونه د دوسې کارکوونکو لپاره نشته دي.
بلی اغلی هوتک تاسو د لغمان یادونه وکړه چې تاسو هلته ورځئ او د خلکو سره لید کاته هم کوي. آیا کله د ستونزې سره نه مخ شوي؟ ځینې میرمنې وایي چې کله کار پیلې یا کله هم د کار په جریان کې وي د ځینو کلیوالو لخوا ورته خنډونه جوړیږي د کلتوري ستونزې مخه نیسي د کار.
ما تاسو ته وویل چې ما په پېښور کې ژوند کړی ده او پېښور نه کله چې موږ راغلو کابل ته او کابل نه بیا راغلو راسن کابل کې اوسېدو موږ او د کابل نه زه لاړم یو رسانۍ نه مې پایل وک او هغه لومړۍ خپرونه هم زما د تصویري وه یعنی تلویزیون کې وه. یعنی زه په کابل کې هم خو هغه ستونزې چې ماته په لغمان کې جوړه شوې هغه ګواښونه هغه اصلا د ما د یاده نه وځي، نو زه دا فکر کوم که زه چیرته په لغمان کې وای نو زه به ته څنګه ستونزو سره مخ شوی وم. واقعا چې د ښځو رنګ ډېر رول کمرنګی دی په لغمان کې. الینګار خو تاسو ته معلوم دی چې امنیتي وضعیت یې ډېر خراب دی، همداسې علي شنګ او همداسې دولت شاه، یعنی یوازینۍ ولسوالۍ چې په کې په امن کې دغه د کرغۍ ولسوالۍ دی چې زه هم دغه ولسوالۍ نه یم، خو په دې ولسوالۍ کې به بیا هم تاسو مېرمنې پیدا نه کړئ چې په دولتي ادارو کې دوی کار وکړي. یعنی ګوره کنه هلته امنیت هم شته خو
څه دستس په نظر
دودونه رواجونه همدغه پخوانی زاړه فکرونه پاتې دي چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده، د هغوی همغه خبره باید جلۍ په کور کې پیدا شي او لویه شي او د کور کار وکړي او بالاخره واده شي، ماشوم نړۍ ته راوړي او سړیان یوازې حق لري نو چې تعلیم وکړي او یو سر ته ورسیږي. همغه پخوانی دودونه پاتې دي، نو د ما په نظر دوی دپاره باید څنګه چې مخکې مریم جانې وویلې د ښځو چارو وزارت هیڅ کار نه دی کړی، اصلا ولایتو ته کار نه دی کړی. دوی باید کانفرنسونه جوړ کړي، میټینګونه جوړ کړي، ورشي ولایت ته. دوی دلته بیغمه ناستې دي، هغوی د حال نه خبر نه دي. کله چې په کور کې یو ستونزه وي او یو څوک وایي چې زه ستونزه لرم ستونزه لرم، نو که یو بل څوک ورته د باندې نه دننه رانشي هغه به په ستونزه څه پوه شي.
ستاسې پر وړاندې چې کومې ستونزې تاسې وویل چې کلیوالو مو رامنځته کړې وي هغه څه وي، په څه شي یې تاسې ګواښلی؟
مثلا دوی ته یوازینی ننګ دا درېده چې څنګه یو جلۍ باید د تلویزیون مخې ته کښېني، او دا خو د موږ غیرت ده، دا د موږ ننګ ده، هغه په عامیانه ژبه خو موږ غږیږو که نه، بس دا ترونه او ماماګان چې تاسو سړیانو ولیدلی یوازې موږ غیرت مو د منځ نه وي وړو او داسې مو کول. نو دوی ته همیشه د ما جواب دا و چې تاسو غیرت دام ده که نه، چې تاسو په کور کې کښېنه لورګانې کښېنوئ، بیا باندې جنګونه کوي، لورګانې بیا بېګناه بې خطا بیا په بدو کې ورکوي، د تاسو غیرت خو دام ده. هغوی دپاره خو بیا موږ ښه پوره جواب درلوده، خو ستونزې راته ډېرې را ولاړې کړلې، خو یوازینی مایت چې و هغه زما د کورنۍ و. مننه کوم، همیشه د ما کورنۍ د ما مور د ما پلار تل تر د ما د شا ولاړو، او حتی دوی نه غوښتل چې موږ مکتب ته لاړ شو. یعنی د موږ په دا خاندان کې ډېرې کم نجونې دي چې اوس مکتب ته ځي. دا اوس چې دا درې کاله په تېرېدو شو، نو اوس یو څه ذهن روښانه شوی ده، او هغه ماشومان اوس وړې وړې په ډېرو دغه چې هغه ورته چا خبره موږ زارۍ کړې دي هغوی اوس مکتب ته شامل کړي دي، او اوس نو لږ بېکار شروع ده، نو په دې هیله چې لا زیاتې شي.
بلې، اغلی بدري، کله چې په افغانستان کې یوه نجلۍ طب پوهنځی انتخابوي او هغه وایي ډېر کله کورنۍ په دې کې نقش لري، آیا ستاسې هم د کورنۍ په خوښه مو طب پوهنځی انتخاب که نه خپل خوښه مو؟
فرشته جانې، د ټولو مسلکونو په احترام سره باید دا ووایم چې طب هغه مقدس مسلک دی چې یعنی ټول کار یې د هغو اسیب لیدونکو خلکو سره دی، یعنی کوم کسان چې ډېر مهربانۍ ته ضرورت لري، شفقت ته او احترام ته او تداوی ته. نو فرشته جانې، ما خپله هم شوق درلودله چې په دې بخش کې کار وکړم، او ما خپله طب متوسط لوستلی دی د کابل طبي پوهنتون، او زه غواړم چې په همدغو مسلک کې نوره هم مخکې لاړه شم، کار وکړم د ټولنې لپاره. مې مخصوصا هغه مورګانو ته او هغه ماشومانو ته چې واقعا همدردۍ ته ضرورت لري، او د هغوی دپاره باید کار وشي. دا اوس ډېر زیات کسان دي چې حتی سی خدمات هغوی ته نشته دي. زه نه تنها غواړم په کابل کې بلکې په ولایتونو کې د هغوی لپاره کار وکړم، مخصوصا د مورګانو او ماشومانو دپاره.
څنګه غواړئ کار وکړي؟ آیا همداسې رسمي روغتونونو کې غواړئ چې دنده ترسره کړي که نه کوم پلان هم لري چې شخصي کاروبار د دوی دپاره پیل کړي یا ځینې ترینینګونه رامنځته کړي د ښځو او ماشومانو دپاره؟
فرشته جانې، زه غواړم هم رسمي کارونه وکړي، لږ سره وګورم له نږدې نه او مشکلات یې واخلم، او هم غواړم د عامه پوهاوي لپاره کار وکړم. موږ متاسفانه کله چې یو دوه ترینینګونه په ولایتو کې دایر کړل، زموږ هلته زیاتره خلک یې دا رقم ته و چې هغوی د پوهاوي سطح یې ډېره زیاته کمه وه. هغوی د ایچ آی وي، هپاتایټ بي او یا هم د ډېرو عادي ناروغیو په هکله او د خپلې صحې په هکله هم زیاتره معلومات نه درلودل. زه غواړم د عامه پوهاوي
لپاره کار وکم او ک نور هیڅ هم نو سی دغه عادی ترنینګونه لکه صحیح کومکونه چې موږ څنګه دی و مریض کوي شو په اجل الله تونه کې څنګه کوي شو او ترنینګونه ورته دایر کما جوړ کم او هلته کار وکم زه خپل دی وای پر شبکې غړي هم يم چې دغه طریقه مکتوب ولایتو کې انجونو ته حل کونو ته صحیح مشورې ورکو کوم مشورې چې مخکله وادنه ورکول کیږي مختلف ناروغي په حق لکه ایچ آی وی چې ډیر زیات خطرناک دی او د نشې توکو زیانونه چې د اوس زموږ متاسفانه څومره ځوانان په غوی باندې اغشته دي نو غواړم په همدغه بخش کې د هغوی لپاره کار وکم او مختلف صحي ترینینګونه هغوی لپاره دایر کړم
کور ودان درنو اوریدونکو ستاسو نه هم مننه کوم چې راسره ملتیا مو وکړه خبرونه هم دلته پای ته رسیږي د ازادي راډیو نورې خبرونې هم واوري تل خاد اوسئ په الله مو سپارم
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتحاد فرصت ورته کړی
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو